السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورجست د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی ده خو په خبرونه کې ځینې مسایل هم څیړو په راپورونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت سوله وکړي پایل خبرونه کیږي په بغلان کې په پرونی برید کې د وجل سو کسانو شمیر شلو ته رسیدلی دی د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي دي په روسیه کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په بیړنۍ ناسته کې 140 کسان مړه شوي دي د بغلان ولایت پر امنیه قمندانۍ د وسلوالو طالبانو په پرونی برید کې د وجل سو شمیر تر شلو اوښتی دی ولسمشر محمد اشرف غنی د غبرید غندلای دی جمهور ریاست تیر مشم په ویلامې کې د ولسمشر غنی له قوله ویلي چې افغان پوځیان د حقوق وړاندې چی پر بیګنا خلکو بریدونه کوي په ټول قوت جنگیږي د بغلان د روختیا ریاست مرستیال عبدالعلیم غفاری تیر شپه نا وخت ازادي رادیو ته ویل
66 زخمی
د پیښه تر پایه شپږ شپېته ټپیان زموږ په روغتیایي بنسټونو کې ثبت شوي شل کسان هم شهیدان شوي شهیدان اکثرا پوځیان دي په ټپیانو کې بیا شل تنه ملکیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د ټپیانو له ډلې د 400 کسانو وضعیت نازک دی د بغلان پر امنیه قمندانۍ پرون غرمه وسلوالو طالبانو ډلې برید پایل کړ چې تر ماښام پورې دوام درلود د افغانستان د کورونوي چارو وزارت تایید کړ چې برید د ټولو اتو برید کوونکو په وژلو سره پای ته رسیدلی دی د کورونی چارو وزارت په حواله په جلسو کې دیارلس تنه پولیس شامل دي وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې په شپږ نیم ساعته جګړه کې تر اتیاو زیات افغان پوځیان وژلي او لسګونه وسایط یې له منځه وړي دي ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتي چې د روژې په خاطر دې سوله وکړي ولسمشر غنی تیر شپه د روژې په مناسبت په خپله وینا کې له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه
من یک بار دیگر از طالبان
زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې د میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لوی جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک ووایي بلخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی اماموتو پرون په ویلامې کې ویلي چې روژه افغانانو ته د عبادت او ریاضت زمینه برابروي نو په افغانستان کې د جګړو لا غیزمنو سو کسانو سره د خواخوږي وخت دی طالبانو د حکومت له خوا د سولې او اوربند وړاندیز څور زمخ کرات کړي او ویلي دي چې په روژه کې به لا خپل بریدونو ته شدت ورکړي افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم تر نړیوال جام مخکې په سکاټلند کې تمرینونه پیل کړي او د مسابقو لپاره پوره چمتووالی لري د کرکټ ملي ټیم پر روانه چهارشنبه او جمعه له سکاټلند سره دوی یو ورځنی لوبې کوي او بیا به د می پر 19 او 21 له آیرلند سره هم دوی نور مسابقې ولري د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله یاد لوبو ته پوره چمتووالی لري سکاټلند او ایرلند د وړاندې هم افغان کرکټ ملي لوبډله دواړو هیوادونو ته ماتې ورکړي دي او دا ځل هم ملي لوبغاړي پوره تیاری سره د وسایلو لپاره یاد هیوادونو ته سفر کړی
له ایرلند او سکاټلند څخه وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم انګلستان ته سفر کوي څو د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې برخه واخلي افغان ټیم به په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره وکړي وروسته له هغې چې د روسیې یوې مسافر وړونکې الوتکې بیړنۍ ناسته وکړه او د اور لمبې ورباندې بلې سوې ګمان کېږي چې 140 کسان به په پیښه کې مړه شوي وي چارواکي وایي دغه پیښه د مسکو په شیری میتووا هوایي ډګر کې سوې ده د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون ناوخته په ویلامې کې وویل چې په الوتکې کې د عملې په ګډون 80 کسان سپاره وو دغې ادارې ویلي چې 10 کسان ژغورل شوي دي پینځه ټپي سوي مسافر روغتون ته لېږدول سوي چې د دوو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی د روسیې ایروفلوت ملي هوایي شرکت په حواله دغه سوخوی سوپر جیټ SSJ سل ډوله الوتکې له شیری میتووا هوایي ډګره الوتنه پیل کړې وه او د روسیې شمالي ښار مورمانسک ته روانه وه چې د نامشخصو تخنیکي دلایلو له مخې ناستې ته مجبوره سوه دغه شرکت ویلي د الوتکې ماشینونو د هوایي ډګر پر رنوي د استراري ناستې پر مهال اور واخیست د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګلاوروف هغه څه چې کرملین په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د سقوط په هدف د متحده ایالاتونو غیر مسؤلانه پلانونه بللي و غندل. شغلی لاوروف پرون په مسکو کې د وینزویلا د بهرنیو چارو له وزیر خورخه ایرزا سره وکتل او امریکایي تورن کړی چې د وینزویلا د مشروع چارواکو د لری کولو لپاره یو بی سابقه کمپاین رهبری کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د وینزویلا خلک باید خپل راتلونکی وټاکي او د دې کار لپاره د ټول اړخونو پراخ سیاسي ډیالوګ ته اړتیا ده. د امریکا متحده ایالاتونو په وینزویلا کې د مخالف مشر خوان ګوایدو ملاتړ کړی دی. ګوایدو او پلویان یې د حکومت لخوا له بندیزونو سره مخامخ دي خو وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د شمالي کوریا له تازه راکټي ازموینو سره سره متحده ایالات اوس هم د شمالي کوریا سره پر اټومي مسأله د خبرو د مخکې تګ لار ویني. شغلی پامپیو پرون د ای بی سی تلویزیون په یو پروګرام کې وویل وضعیت جدی دی خو یقینا چې موږ پوهیږو د غیر اټومي کولو پر لوري د تاګ لار کاندو کاپر او اوږده ده. د شمالي کوریا رسنیو راپور ورکړی چې دغه هیواد رهبر کیم جونګ اون د شنبې په ورځ د یو راکټ او څو نورو رهبري سویو وسلو ازموینه وکتله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه توغندي چې د شنبې په ورځ توغول سوي نسبتا لنډ واټنه و او له نړیوالو حدودو نه دي اوښتي او د شمالي کوریا د ختیځ په اوبو کې لګېدلی دي. د سریلانکا چارواکي وایي په نیګومبو ښارګوټي کې پولیسو ګرزبندیز لګولی دی. دا خبره د سریلانکا د پوځ ویان سومیت اتاپاتو پرون کړې ده. نیګومبو له پلازمینې بهر د سمندر پر غاړه پروت ښارګوټی دی چې د ایستر پر مهال تر حملو وروسته پکې د لومړي وار لپاره د شخړو راپور ورکول سوی دی. په دغو شخړو کې ګڼ کسان ټپیان سوي. دوی اونۍ مخکې د ایستر پر مهال پر هوټلونو او کلیساو په حملو کې تر 250 زیات کسان وژل سوي وو. د سریلانکا د پوځ ویان اسوسییټډ پرس خبري اجنس ته ویلي دغه شخړه پرون یکشنبه د دوو قومونو سینهالیس او مسلمانانو ترمنځ سوې ده. اتاپاتو ونه ویل چې د پیښې په تړاو ځینې کسان نیول سوي او که څنګه. په نیګومبو کې دغه ګرزبندیز تر نن سهاره پورې نافذ وو. تاسی ازادي رادیو ته واژیست. د خبرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د روژې مبارکې میاشتې په خاطر سوله وکړي. هغه پرون یکشنبه په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې طالبان دي د روژې درناوی وکړي او د افغانانو د سولې او پخلاینې غږ ته دي مثبت ځواب ورکړي. طالبانو بیا ان څو ورځې مخکې د افغان حکومت سره دروغې جوړې او اوربند مسأله رد کړې او ټینګار یې کړی چې په روژه کې به لا خپلو بریدونو ته شدت ورکړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
طالبانو ته له بېلابېلو خواوو پیغامونه ورکړل شوي چې د روژې په خاطر دې اوربند وکړي. په دې ډلې باندې وروستی غږ پرون یکشنبه افغان ولسمشر اشرف غنی وکړ چې وی هڅول څو روژې ته په درناوي سوله وکړي.
مای مبارک رمضان مای سول و آشتی است.
د روژې مبارکه میاشت د سولې او پخلاینې میاشت ده. زه یو ځل بیا له طالبانو غواړم چې دې میاشتې ته درناوی وکړي او د افغانستان د خلکو د سولې او پخلاینې غوښتنې ته چې د سولې مشورتي لویې جرګې په پریکړو کې په واضح ډول انعکاس وموند لبیک
ووایي.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې وویل د سولې او پخلاینې لپاره له هر اقدام هرکلی کوي او خوښ نه دی چې د هیڅ وطنوال وینې تویې شي. تر افغان ولسمشر مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر تادامی چې یا ماموتو هم پرون د شخړې له ټولو خواوو وغوښتل چې د روژې میاشتې په مناسبت جګړه ودروي. یوناما د روژې په مناسبت د جګړې بندولو غوښتنه په داسې حال کې کړې چې وسلوالو طالبانو د حکومت د اوربند هغه وړاندیز چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې مشورتي لویې جرګې د پای په ورځ وکړ رد کړی. دې ډلې چې سیاسي استازي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره په دوحه کې په خبرو هم لګیا دي ټینګار کړی چې پروژه کې به لا خپلو حملو ته زور ورکوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی بیا د روژې په مناسبت د دې ترڅنګ چې طالبان سولې ته بللي په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو یې هم غږ کړی چې د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دې هڅې زیاتې کړي.
د افغانستان له امنیتي او دفاعي قواو غواړم چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو د امنیت ساتلو ته لا ډېر پام واړوي او خلکو ته تر وسه دا زمینه برابره کړي چې خپل ژوند او خپل عبادت په بیغم ازله وکړي.
افغان حکومت داسې وخت هم پر طالبانو د سولې غکوي او هم خپل ځواکونه د خلکو د امنیت د خوندیتوب لپاره هڅوي چې طالب ډله عملاً جنگ کوي او له امریکا سره په خبرو کې ټینګار دادی چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره مهال ویش وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پایل او د اوربند په ټینګار له طالبانو سره د شپږم وار خبرې څلور ورځې مخکې د خطر په پلازمینه دوحه کې پیل کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته پرون یک شنبه ماښام لیکلي چې نظرونه یو څه نږدې شوي، خو د ده په خبره په اساسي موضوعګانو لا هم بحث او موافقې ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
ډرایور یم وروره، ما بیګا بس خو خوست نه زمت راډه کړي پاکستان بیا نو خوست کې ګمرک مو سو چې ګردیز ته راغلم د پوسټو والا ګمرک والا روپۍ غوښتې پنځه زر روپۍ کلدارې وایرا کمال وروره ګمرک مې سوی دا د چې شي روپۍ غواړې ما ګمرک مې دا د ارت خلاص دی روپۍ غواړې وای ټول نه اخلم چې د تیرې سر ته راغلل ته پوسټو وا په سر کې یغم زر زر روپۍ اخیستې دا په ساتونه اداري فساد د خلکو ته وای ورده دا یا مصلی سلام بار هغه کې چې موږ ډایرک څنګه ورته وایو او بس یو رابطه ورسره کوو چې دا څلې روپۍ غواړي
روزی مبارک دنیا سے خصوصاً شنو شیانو دکانداران ته دا توقع امید لرو روزی مبارکی په برکات دا خپل مشترانو سره تاسو حالت وکي چې اگر د خلک غریبانو مسکینانو دی باید چې اسی ونسی چې اگر د درته هزار چې اگر د باید چې د خوشحالي او شی په پر قیمت ورکي وصله
زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې مد نو د ازادۍ د روز لارې هغه زمونږ کوم غږ چې مونږ رسو هغه رسیږي مونږ دا درخواست او دا غوښتنه دا تقاضا ده چې زمونږ د لالپوري ولسوالۍ د چکنور په ساحه کې یا د لالپوري ولسوالۍ مربوطه سیمو کې موټر سایکل مونږ نشو ګرځولی زمونږ علاقې غرغرېزه علاقې دي او ټول دونه دې کچه سره کوله دې د موټر تاګ را تک ډیر کم کیږي منګ خلک ټول غریب خلک دې منګ موټر سایکل دولت بندي کړی دي غیر د موټر سایکل نه منګ به هیڅ تاګ را تک نس کولې نه روجر روان نه روجر اورګې منګ چې سوداګان دې ورو مریضان ټول ورو نور دې ورته کې شي یو ځنه بزې ته تاګ را تک او موټر سایکل نه منګ بندي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه نشوتو پر مهال د وژل سو کسانو شمیر 200 ته رسیدلې ده. خنړی بریدونه ورسته له هغه پیل سول چې فلسطینی توندلارو د خپل دوه غړیو د وژل کېدو په خبرګون وړ مورس پر اسرائیل راکټونه وتوغول او اسرائیل هم په جواب کې پر غزه تړنګه هوایي بریدونه وکړل. د امریکا متحده ایالاتونو پر اسرائیل د فلسطینی توندلارو بریدونه غندلی او ویلي دي چې واشنگتن د اسرائیل د ځانی دفاع د حق ملاتړ کوي. ایران بیا پر غزه د اسرائیل بریدونه وحشیانه بللی او ویلي دي چې د داسې بریدونو دلیل له اسرائیل او د امریکا پراخ ملاتړ دی. سپی بلاستان اگزای او نور تفصیل.
د اسرائیل او فلسطین ترمنز تاوتریخوالی یو وار بیا زور اخیسته. په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت پرون ناوخته ویلي په تازه بریدونو کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 200 ته رسیدلی. د دغه وزارت په خبره د یوې بارداره ښځې په شمول درې کسان د غزې په شمال او دوه نور کسان هم د غزې په جنوب کې پرون ناوخته د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوي. په غزه کې مخکې د اوو نورو کسانو د وژل کېدو خبره هم تایید شوې وه چې له نویو شمیرو سره وژل شوي کسان ټول ټال 200 تنه شول. ویل کېږي لږ تر لږه شپږ وژل شوي د حماس یا جهاد اسلامي ډلې توندلارې دي. اسرائیل بیا ویلي د حماس د بریدونو په جواب کې به لوی بریدونه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې جلسې ته وویل د اسرائیل دفاعي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزه کې د تروریستانو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. ما همداراز امر وکړ چې زموږ پوځیان دې د غزې شاوخوا ته په ټانکونو توپونو او نور عسکرو تقویه شي. حماس نه یوازې د خپلو بریدونو او کړنو مسؤلیت لري بلکې د جهاد اسلامي ډلې د فعالیتونو مسئول هم دی او لوی توان به پریکړي
هم مشلم الکخ مخیر کبد مئود.
امریکا متحده ایالاتونو پر خپل متحد اسرائیل د فلسطینی توندلارو راکټي بریدونه غندلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن د اسرائیلو د خودی دفاع له حق ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا پر غزې د اسرائیلو بریدونه وحشیانه بللی او له اسرائیلو د امریکا بې پایه ملاتړ یې دغه بریدونو دلیل یاد کړی دی. د ایران نیمه دولتي اژانس فارس پرون ناوخته د بهرنیو چارو وزارت ویاند سید عباس موسوی له قوله ویلي ایران د خبر د اسرائیلو د صهیونیستي رژیم